نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سورة الكهف دا آية دو درشم نواخلا دا سلور سلوختم پوری بین لسما سپارا. دلتا دو باغو علو قصدا وضرب لهم مثل الرجلين. اے نبی، د دوی د پاره بیان کړه صلی الله علیه وسلم یو مثال. زمون رب سمره کریم دی، کله مون ته د مثال په ذریعه خبره بیانوي، کله راته قصه کوي، کله راته وعظ نصیحت کوي، کله راته د یری خبره وکړي، کله راته د خوشخبری په ذریعه خبره کوي، چې په سو طریقه باندې دا خلک پوه شي او اومني په دې دنیا کې. نو اوس دا یو مثال ورکړی شوی دی د دوو کسانو. جعلنا لأحدهما جنتین، جوړ کړل په دې دواړو کې یو کس لمون جنتین، دوه باغونه. د یو دپاره دوه باغونه دي، د بل لپاره هیڅ نشته، ځکه چې د هغو غریب متعلق څه نه دي راغلي، ځکه دلته د هغو متعلق څه ذکر نشته. د جعلنا په آخر کې چې دا نه دی که نه، نو دا نوټ کړئ. اوس دا دوه باغونه څنګه دي، هغه هم بیان شوي دي دلته کې. د دې بنده د جایداد خبره شوې ده چې د هغو سره سوسو دي. دا د دوه مسلمانانو خبره ده، دا دواړه یا خو ګاونډیان دي یا هسې ملګري دي. د یو متعلق ویلی شوي دي چې دی ډېر مالدار دی. په دې دوو آیاتونو کې د هغو د باغونو متعلق خبرې بیان شوي دي چې هغه څومره زبردست باغونه وو او الله تعالی هغو له سوس ورکړي وو. جعلنا چا جوړ کړي وو دا هر څو؟ هغو نه، دا مونږ ورله ورکړي وو. په دغه دواړو کې یو من اعناب، اعناب د انګورو. انګور چې دي نو دا نن هم ډېره قیمتي میوه ګڼلی شي، او نن هم د دې نوس کې جوړیږي او دا ډېره قیمتي میوه ده. او انګور په هغه وخت کې یو قیمتي میوه وه او نازکه میوه هم وه. د دې ډېر حفاظت په کار وي، او د دې د حفاظت لپاره تاسو ته پته ده د دې لپاره سفرونه جوړیږي، دا پرې خوروي. د وینیارډز دلته هم ډېر قیمتي دي، ځکه چې د دې حفاظت ډېر وي. د دې نه مونږ ته پته لګي چې د هغو سره د انګورو دوه باغونه وو. د دې مطلب دی چې د هغو سره به ډېر نوکران او مالیان هم وي چې هغوی د دغه باغونو حفاظت کوي. وحفظناهما بنخل، او ګیر کړي دي مونږ. دلته هم نه راغلی دی چې مونږ د دې انګورو دا باغ چې دی، د دې نه مونږ شپول یعنی فینس لګولی دی، ګیر کړی مو دی. او د دې حدونه مونږ د سونه جوړ کړي دي د کجورو سره. د دې ځای پورې پوه شوئ؟ دا یو نازک د میوې بوټی دی یعنی انګور دی، او د دې شپول یعنی حد د سونه جوړ کړی شوی دی د کجورو د ونو نه. اوس د کجورو د ونو څه فایده ده؟ چې کله تیزه هوا راشي یعنی سیلۍ راشي، نو د کجورې د ونې هغه هوا رامنه کوي. وجعلنا بینهما زرعا، او جوړ کړي و مونږ د دې دواړو په منځ کې پټي. د پټو نه مطلب دا دی چې د هغو سره نور هم فصلونه وو، ټیک شوه؟ یعنی صرف انګور او کجورې نه وې، د دې دواړو ډېر فضیلت دی، ځکه چې کجورې هم یو مکمل غذا ده، خوراک دی، او انګور هم. اوس کجورې چې دي، دا د فینس یعنی شپول کار هم ورکوي، او د دې نه علاوه هم د دواړو باغونو په منځ کې پټې دي، نو دا هم یو فصل دی. اوس د هغو سره څومره هرڅو دي؟ کلتا الجنتین آتت اکلها، او دواړه باغونه پوره پوره میوه نیسي، یعنی ښه پوره میوه د دواړو باغونو نه راتله. ولم تظلم منه شیئا، او په هغې کې چرته هم کمی نه راتلو، په میوه کې به بالکل کمی نه راتلو. دواړه باغونو به خبر کو چې چاته د زمینداری پته وي، نو هغوی د دې متعلق علم لري چې په هغې کې زمیندار ډېره خواري کوي، په وخت اوبه ورکوي، د بو انتظام ورله کوي، او د هغو کوشش دا وي چې چېرته دې کال له پیداوار کم ونه شي، چېرته چینجې بوټې ونه وهي، چېرته هوا او طوفان رانه شي چې زما فصل خراب کړي، ځکه چې د هغو د ټول کال محنت لګېدلې وي په دې باغ کې، او هغه وایي چې په آخر کې دا ډېر بار وکړي او فایده راته میلاو شي، او چې کله پوره میوه راشي نو هغه پکې منافع وکړي. دا یو داسې پیداوار و چې دا به 100% راتلو، یعنی 100%. نو اوس تاسو د یو داسې بنده سوچ وکړئ چې هغه به څومره خوشحاله وي. د یو غټ زمیندار تاسو سوچ وکړئ، داسې قیمتي د انګورو باغ دی او د هغې حفاظت کولو واله دي، د دې نه پوره پوره پیداوار او فصلونه راځي، او د اوبو یې هم ډېر ښه انتظام دی. وفجرنا خلالهما نهرا، او د دې دواړو باغونو په منځ کې مونږ یو نهر جاری کړو، یعنی روان کړو. په پخوانۍ زمانه کې به خلکو به په څارو باندې اوبه راوړي او بیا به باغونه او پټوله ورکولې، او د دې دوو باغونو په منځ کې نهر هم دی. نو د اوبو هم څه مسله نشته، نه د چینجي، نه د هوا او طوفان، او هر کال ډېر بهترین فصل ورکوي منافع ده په مخه. وکان له ثمر، او د هغه سره میوه هم ده. دلته د ثمر نه مراد میوه هم ده او نفع یعنی ګټه هم، ځکه چې ثمر د یو سیز پروډوس ته هم وایي، پیداوار ته، میوې ته هم وایي، او د دې نه علاوه د هغو سره نور هم مال او دولت و، کیدی چې خزانې وي ورسره، یا نور څه څاروي وو، آسونه وو، یعنی نور مال هم ورسره دی، صرف باغونه نه دي. لکه په نن زمانه یو مالدار سړی واخلئ، نو د هغه وخت ډېر مالدار سړی و، اوس سو شو. فقال لصاحبه، نو هغو خپل ملګري ته وي، د هغو څوک ملګری دی یا ګاونډي دی، د هغو غریب سره څه نشته. وهو يحاوره، دا لفظ اهم دی دلته، دواړه خبرې کوي. نو په خبرو خبرو کې دی هغه خپل ګاونډي ته وایي، دا مالدار کس، انا اکثر منك مالا واعز نفرا، زستانه په مال کې هم زیات یم، او په عزت کې درنه هم زیات یم، او په خاندان کې هم. نفری د عدد د پاره راځي، نفری غټ خاندان د پاره هم راځي، ٹھیک شو. دلته چې د نفر او دا لفظ راغلی دی، دا کله چا ډیر اولاد یا ځوانانی ورکره، نو دا غي د پاره هم راځي. غټي غټي دوستۍ چې وی د چا د غټو خلکو سره، نو دا پکې هم راځي. نو دی وایي چې زما غټ غټ دوستان هم دي، خاندان می هم غټ دي. اوس یو خبره تاسو په ذهن کې کېږ دی، او دلته د خپل ځان هم جایزه واخلئ چې زه کوم ځای یم. په اصل کې په دې قصه کې زموږ لپاره ډېر غټ سبق دی، ټیک شو، چې زه کوم ځای یم، زما څنګه دوستان دي، او خلک ما ته څنګه ښکاري. څوک چاته هسې داسې نه وایي چې السلام علیکم، زستانه په مال کې زیات یم. یعنی په قرآن کې هسې هغه دغه خبرې نه راځي، د کار خبرې پکې راځي، کومې چې زموږ د سبق اغستو د پاره وي. نو اوس تاسې سوچ وکړئ چې هسې څوک راغلل او دا یې وایي چې زستانه په مال کې زیات یم، د هو یحاورهونه پته لګي چې په خبرو خبرو کې هغو دا خبره موږ کړه، تاسو چېرته داسې خبرې اورېدلې دي او که نه، عجیبه خو درته نه ښکاري. دا نمونه بحث زموږ په ټولو محفلونو کې دا نمونه خبرې وي. دا خبرې خو ډېرې عام دي په مونږ خلکو کې. څنګه چې کله مونږ خلک رایوزی شو، ځینې خلک داسې وي چې هغوی په خبرو خبرو کې خلکو ته دا احساس کوي چې زموږ سره ستانه زیات مال دی. انا اکثر منک مالا، یعنی دا هغې څه مطلب وي چې زه ستانه په مال کې زیات یم. او د هغو په خبرو کې دا باور وشي یا دا احساس وشي بل کس ته چې ته زما په مقابله کې کم یې، او که د هغو نه تپوس وکړئ، نو هغه وایي چې مونږ خواسې خبرې کوو، دا خواسې خبرې دي، مونږ خو سونه وایو. او که تاسو د هغو خبرو ته سوچ وکړئ، نو هغه تاسو ته په خبرو خبرو کې ووایي، اے دغې ما خو دومره پلاټونه اغستی دي، هلته مې پلاټ دی، بیا مې دوه دوکانونه هم اغستی دي، او هغه دوکانونه نن سبا مونږ په کرایه ورکړي دي. یاره داسې زبردست دوکانونه دي، او داسې په ښکلي ځای کې دي، او ښه پوره آمدنی دی، او زما په فلانۍ علاقه کې دومره پلاټونه دي، او دومره ځمکې مې اغستی دي. بساتی می آغستی دی دلتا میم بنگلا دا هلتا کی میم بنگلا دا او پچوٹیان کی تا تا پتا دا منگا هلتا زو کنا او بیا هلتا کی دا گرمی دا چوٹیانی دیر خون که هلتا دیر مزا کئی او دا وڑو پنم می هم آغستی دی زکا چی سبا پا کار رات لیشی او تاسو راته وای کنه هغه د ډیزاینر هغه سوچ نه وو هغه ډیر ځان میلاوې دو په 50-60,000 وو په سیل وو نو ما وی یو 300 به تی واخلم او زما خاون مالا په انیورسری کې BMW راکړو او هغه راته وای چې د تیر کال دا گاډي ولی چلوي اوس خو نوې ماډل راوته دی خنوس ته ماته وایا تاله خپل زوړ گاډي چینج کړی دی کنه اس پدے خبر کی سکی گی استاس پدے خبر پوہے گے دا زمنگ دا مسلمانانو خبر دی او دا دو کسان چی ونو دوی هم مسلمانانو تاس تا بمخ کی پتو لگی لیکن کل چی دا انسان سر مال او دولت او دیر پیسہ راشی او دا غو دا خیال وی چی دا پیسہ خو ما جوڑا کری دا او زما دا نو بیا دا غشان بحثو نا کوی او بیا فوراً دا نور خلکو سر خپل مقابله کوی چې مونږ د غشانی او زمونږ د غټو خلکو سره دوستۍ دی فلانی وزیر زما ملګری دی او زمونږ د فلانی سره تعلقات دی او زما بچی خدا کوي ستا بچی سو کوي دا غو کریر کم ځای ته ورسېدو دا فلانی کمپنی چې د کنه زما زوی د غي CEO جوړ شو او په فلانی یونیورسيټي کې دی ستا بچی کوم ځای ته ورسېدو زما د بچی دومره نمبر دی ستا د بچی څومره نمبر دی او بیا مقابله شروع شي یعنی نور خلق کمول او خپل ځان اوچتول نورو ته دا ویل چې ته هیڅ هم نه یې ته څه شی یې او مونږ ته وګوره هی ستا سره لا تر اوسه پورې نشته ښه او بیا په خپلو ودونو باندې انتها خرچې کوي صرف په دې وجه باندې چې مونږ د فلاني وادو لیدلی وو هغه خو داسې وادو کړی وو اوس که مونږ داسې وادو نه کړو نو هغوی ته خو به مونږ ډېر غریبانان ښکاره شو قرض به واخلو او خرچه به وکړو چې خلکو ته هم پته ولګي چې زموږ سره هم ډېره پیسه ده نو که ستاسو سره ډېر حرص وي په بل بنده باندې دا خبره مه امپوز کوئ خپل دولت ته نور خلک مه پسخوئ چې هغو ته خپل ځان محروم ښکاره شي او ستا سره چې څه دي نو هغه ته سټنډرډ مه جوړوه که څوک ستا سټنډرډ ته ونه رسېدو نو هغه څه نه دی او که هغې ته ورسېدو نو هغه څه دی او نن مونږ د کامیابۍ معیار دا جوړ کړی دی چې څوک زما کور ته راشي او د هغو خوله کلاو پاتې شي چې زه کامیاب یم او یا چا ته ووایي چې زما زوی په فلاني سکول کې دی او د هغې د نوم د اورېدو سره د بل د خو د لاندې ځمکه وتښتي ځکه چې د هغې فیس دومره ډېر دی چې زموږ د میاشتې خرچه د هغې امره ده د دې هر څه د ویلو مقصد څه وي انا اکثر منک مالا واعز نفرا څوک په خوله باندې داسې خبرې نه کوي خو د داسې خبرو مطلب وي چې زه ستا نه سیوا یم په مال عزت او اولاد کې چا ته د خپلو خبرو نه دا اظهار کول چې زما سره دومره پیسه ده بنده په ارام خو کېناستی نه شي او داسې هم نه شي کولی چې خپل د سرو سیټونه راواخلي او د خلکو په مخ کې خلک کېږدي او د بینک د کیش خو هم څوک چا ته نه شي ویلی نو اوس په خلکو باندې د خپل مال روب څنګه ښکاره کوي او څنګه په خبرو کې بل ته پیغور کوي او خپل ځان اوچتول دا نن سبا عام خبرې دي او یقین کوي د دې خبرو نه کرکه راځي او دا هغه سیزونه دي چې دا په مونږ خلکو کې عام شوي دي دا هغه سیزونه دي چې خلک پرې فخر کوي دا سیزونه بیا په بنده کې لویي راولي او دا خبرې د الله تعالی بالکل نه دي خوښي او د دې په وجه بیا بنده لویي کوي په دې وجه چې هغه داخل شو په خپل باغ کې ټول بوټي د باغ ښه په مستۍ کې دي او دی خوشحالیږي چې ګوره څومره ښکلی دی زما باغ هر طرف ته رونق دی نو دی داخل شو په باغ کې او څنګه داخل شو په دې حال کې چې هغه ظلم کوو په خپل نفس د هغو دا خیال وو چې ما بل بنده ډېر ښکته کړو نو دو په بل باندې زیاتې ونه کړو خو په خپل ځاني زیاتې کړی وو ځکه چې لویي وکړه که نه د خپلې لویې احساس چې زو سوشی یم چا خبره کوله چې زما د لور وادو دی او مونږ هغوی ته وایي چې صرف د 10,000 د ډایمنډ ګوته کېږدی نو هغوی وایي چې مونږ خو دومره نه شي ښودی اوس ته ووایه چې 10,000 ډېرې دي صرف د 10,000 مو ورته ویلي وو یعنی چې کله د انسان سره مال راشي که نه نو ډېر کم خلک وي چې هغه د تکبر نه بچ شي او ډیر کم خلک وی چې هغوی په دې سیزنو کې ناراضي نور ته کم قتل بار بار خپل لوی کول او لوی پسو خبره چې زمون سره مال ډیر دی او زمون بچی اعلی مقام ته رسیدلی دی. نو استاد تکبر په هغه کې راغی چې کله هغه خپل باغ ته ننوتو او اوس دی روان دی، خدا ورته پته نشته چې د څومره غټ ظلم وکړو چې دا خبرې وکړي، خپل ځانې په غټ ګناه کې واچو. چې کله انسان ګناه کوي نو هغه بیا په خپل ځان باندې ظلم کوي، ځکه د آدم علیه السلام دا دعا ده چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ای الله، مونږ په خپلو نفسونو باندې ظلم وکړو او دا ظلم چې دی کنه دا د الله تعالی نافرمانی موکړه. اوس دې روان دی او سوای د دو په ذهن کې سو خیال را روان دی. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، چې اے الله ما ته خو نه ښکاري چې دا به چرته تباه شي، دا خو چرته هم نشي ختمې دی، ما ته خو داسې نه ښکاري. اوله د دونه کومه غلطي وشوه، دو خپل ملګری لاندې کړو، یعنی هغو ته یې کوزو کتل، نو یوه غلطي وکړه ځکه چې دی په تکبر کې راغی. اوس یو بله غټه غلطي وکړه چې دا نن زما سودي که نه، نو دا به دغه شان همیشه وي. نو انسان هم دغه شان سوچ کوي چې هغو ته د همیشه نه نعمتونه میلاو شوي وي او هغو چرته خراب وخت نه وي لیدلی او چرته لوږه تنده یې نه وي لیدلی، نو هغو ته داسې ښکاري چې دا هر څه به زما سره ټول عمر وي، دا مالداري او دا صحت به زما سره ټول عمر وي او دا هر شی به دغه شان وي، دا چرته هم نشي ختمې دی. او دی کوم څیز په دوکه کې واچو، ځکه خو مال دولت ته هسې فتنه نه ده ویلې شوي، او چې کله د انسان سره هر څه ډېر زیات وي نو بیا انسان په دغه شان خیالاتو کې مبتلا شي. وما اظن الساعه قائمه، او اوس یوه بله غټه خبره وکړه او یو خبره یاد ساتئ، دا قصې هسې نه دي، دا دروغ خبرې نه دي. لکه څنګه چې مونږ خلکو ډرامې جوړې کړې وي او یا څه قصه جوړه کړو چا ته د څه پیغام ورکولو دپاره، دا رښتینې واقعه ده او وایي چې زما سوچ کې دا خبره نه راځي چې قیامت را روان دی. اوس یې د الله تعالی اختیار هم چیلنج کړو چې هیڅ قیامت نه راځي. یو شیخ خبره کوله او دا صحیح خبره ده چې هغه د چا کره تللی و، د یوې ښځې داسې کور و لکه د چا چې محل وي، هغه مسلمان و او هغې ښځې هغو ته خبره کوله چې زما سره خو دلته دومره د محل په شان کور دی، هر سودی را سره، ما ته په آخرت کې د جنت څه ضرورت دی، زما لپاره خو دا جنت دی، په هغه جنت به څه کوم. یعنی بیا د یو مالدار انسان داسې سوچ وي چې اوس قیامت نه راځي، یعنی هغه دومره ډیر په دې دنیا کې په اناماتو کې پاتې شي، د آخرت هم او د جنت خو د هغو سره پروا هم نه وي چې هغوی ځان له دلته کې جنت جوړ کړی وي. نو هغه به د جنت څه شوق ولري که هغو ته وویلی شي چې هلته به د سرو زرو بنګړي وي؟ هغه به وایي چې زما سره خو دلته دومره هر څه دي او زما سره د هغې د اچولو وخت نشته، د یو نه پس بل سټ زه بدلوم، زو به څه کوم هلته په جنت کې، د هغه ځای د سرو سیټونه او د هغه ځای سیزونه او جامې، زما سره دلته دومره سلک دی او ریخمواله جامې دي را سره، زما خو کلازیټونه ډک دي، زه پرې څه کوم، زه خو دلته د بادشاهانو شان ژوند تېروم. یعنی د هغو سوچ داسې عجیبه وي او وایي چې ما ته خو نه ښکاري چې قیامت راځي. اوس دا خیال ورله ولې راغی؟ ځکه چې کله د انسان سره ډېر هر څه وي په دې دنیا کې او څه مسلې مسایل نه وي، نو هغه د آخرت په باره کې اورېدل هم نه غواړي. سوچ کوه چې تو هغو ته وې اذا زلزلت الارض زلزالها، چې په ځمکه به زلزله راځي، دا به ریزه ریزه شي، د هغو کور، د هغو ګاډي، د هغو ځمکې، هر څه دلته چې دي، او ورته وایې چې دا هر څه به ختمیږي، هغه به دا اورېدل غواړي. او یا دا چې هلته به تا ته د حساب کتاب دپاره ودرېدل وي، هلته ډېره ګرانه ورځ ده، هغه به وایي پرېږده داسې خبرې، دا زه اورېدل نه غواړم. اکثر خلک وایي کنه چې مونږ اورېدل نه غواړو، ته ډېرې د یری خبرې کوې. په اصل کې خلک دا خبرې ولې اورېدل نه غواړي؟ ځکه چې مونږ د دې راحتونو آسایشونو دومره عادت شوي یو، مونږ دا اورېدل نه غواړو چې دا هر څه به زموږ نه واغستې شي. آسمان به وشلېږي، ځمکه به ریزه ریزه شي، الله ته به مخامخ ودرېدل وي. دا خو د ټینشن خبرې تو کوې، مونږ خو ښه په آرام اوسېږو. د دې خبرو د اورېدلو څه ضرورت دی؟ اوس دا نمونه خبرې تو د خپل ځان سره کېږده. دا نمونه خبرې زموږ نه دي خوښې، هغوی دا خبرې هیرول غواړي. دلته دومره مزیدې فن دی په ژوند کې، د مزو چرچو نه سیوا سوشته دی نه. د داسې خبرو اورېدو څه ضرورت دی چې خپل خوب هسې حرام کړو یا خپل ځان هسې خفه کړو؟ د غمونو خبرې مونږ نه اورو. الله اکبر. او چې څوک دلته په مستۍ کې وي او زړه یې لګېدلې وي، د هغو دا اورېدل هم نه وي خوښ چې دا هر څه دې ختم شي. هغه دې طرف ته راتلل هم نه غواړي، هغه حقیقت نه اورېدل غواړي. که د چا سره سرمایه دلته وي، ښه خوشحاله وي، څه تکلیف ورته نه وي. د هغو ورځ هم د دې ځای او شپه هم د دې ځای دپاره. او ته ورته وې چې دا هر څه به ختمېږي، نو د هغو زړه به بېچینه کېږي او که نه، د هغو خو به ټولې مزې ختمې شي. نو هغه خپل ځان بیا څنګه خوشحالوي چې هېڅ هم نشته؟ دا هسې د ملانو خبرې دي او خلک یې روي دوی، هېڅ هم نه کېږي. پته نشته چې دا د ټینشن خبرې دوی ولې کوي او خلک یې روي. بیا هغو ته دا د یری خبرې ښکاري که نه؟